وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د دوی د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ورکړی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونو کو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شو خارګوټو 1500 ټپیان استلی دي. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د سیمې او نړۍ تر خبرونو مخکې محمد حدیث پردیس د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو کورنیو مهم خبرونو سره ټکی. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او بهر کې د دغه هیواد په ټولو نمائندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمځوړند وي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی حوزې د امنیتي مسؤلینو دندې وځنډولې. او افغان حکومت وایي چې د افغان ځواکونو د سمبالښت په برخه کې د دوی ځینې غوښتنې منلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمائندګیو کې د وروستۍ خونړۍ حملې د غمرازۍ په هدف د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال لن له نورو دولتي ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل ولسمشر لارښوونه کړې چې په دې ورځ به په ټول هیواد کې د وژل شوو کسانو فاتحه هم اخیستل کېږي.
د جمعې په ورځ باندې به په ټول افغانستان کې د ولسمشر د هدایت پر اساس باندې د علماو لخوا ختمونه دغه وشي، فاتحه واخیستل شي، دومره چې د افغانستان په داخل او د افغانستان څخه بهر د افغانستان په نمایندګۍ په افغانستان بیرغ نیمځوړند وي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمیر مدني فعالانو له دې کابل پر حکومت اعتراض وکړ چې ګواکې د کابل د خونړۍ پیښې په غبرګون کې ملي ماتم اعلان نه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی امنیتي حوزې د مسؤلینو دندې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د نه مخنیوي له امله وځنډولې. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي یو پلاوي ته دنده سپارل شوې څو له هغو مسؤلینو څخه هر اړخیز تحقیقات وکړي چې دندې ځنډول شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي د لومړی امنیتي حوزې امیر، د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر، د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیر او د ساحوي ټولي قومندان هغه امنیتي مسولین دي چې دندې ځنډول شوې دي. د سې شمې په ورځ د کابل په لومړۍ ناحیه کې حمله له 2000 لومړي کال راهیسې په مرکز کې له تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې چې له کابله یې 43 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې د حکومت یو شمیر غوښتنې منلې دي. د دغه شورا وایان تواب خورزنګ وایي د امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې غوښتنې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته د خپل سفر پر مهال مطرح کړي چې چینایي چارواکو منلې دي.
د نظامی همکاریو په ارتباط هم په دې لیدنو کتنو کې بحث وشو. د چین د ولسی جمهوریت د کارګری اردو د لوی درستیز خغلی جنرال فنګ سره چې کوم مجلس و پاغه کې د افغانستان د لوري یو شمیر غوښتنې وشوې.
د ملي امنیت سلاکار هانی فاتمر د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر چین ته ولاړ او غورزنګ وایي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کړې دي. له دې وړاندې روسیې هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو په برخه کې مرسته کړې وه. بهرني خبرونه به احمد شیبر درته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعګانو خبري کوي. دا خبري د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې په دې پسې پیل شوې چې بارک اوباما د سعودي له پاچا سلمان سره یو ورځ مخکې وکتل. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او عربي متحده امارات د خلیج د همکاري د شورا غړي دي. سپینې ماڼۍ وویل د دې غونډې په یوې برخه کې به د سیمې پر ثبات او په بله برخه کې به د القاعده او داعش په ګډون د تروریستي ضد هڅو په اړه خبرې وشي. دریمه برخه یې ایران ته ځانګړې شوې ده چې سعودي او د خلیج نور هیوادونه په دې سترګه ورته ګوري چې سیمه بې ثباته کوي. د امریکا د ولسمشر یوه همکار وویل چې له پاچا سلمان سره د خبرو پر مهال بارک اوباما په ښکاره له واکمنو سنی هیوادو وغوښتل چې له ایران سره ښه ګاونډیتوب وکړي. تاکل شوې ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سولې د دغو خبرو هدف د یمن د حکومت او د حوثي اغیانو ترمنځ د کړکیچ پای ته رسول دي. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. دغه خبرې چې ټاکل شوې وه د اپریل په 13 نیټه ترسره شي وروسته تر دې وځنډېدې چې د حوثي وسلوالو پلاوی پکې برخه وانخیسته. د اپریل په 13 په یمن کې اوربند نافذ شو، خو تر دې نیټې راوروسته دواړو خواوو یو بل له دې اوربند څخه پر سرغړونه تورن کړي دي. سعودي عربستان او د خلیج متحدانو یې د تیر 2015 کال په مارچ کې وروسته له هغه په یمن کې هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي ملیشو د یمن په جنوب کې د حکومت د وروستي پیاوړي مرکز پر لور پرمختګ وکړ. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړو کې تر 1400 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ارمنستان ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ارمنستان د ملاتړیو بلتون غوښتونکو او د آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهبار سیمې پر سر د خشونت لمبې بلې شوې دي. لاوروف به نن د ارمنستان له ولسمشر سر سارکسیان او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان سره خبرې وکړي. څلور ورځې مخکې د قرهباغ د بلتون غوښتونکو او آذري ځواکونو ترمنځ اوربند وشو، خو خال ډزې لا هم دلته هلته کیږي. په ناګورنو قرهباغ کې مسؤلانو نن هم د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د ناګورنو قرهباغ سیمه چې اکثریت یې ارمنیان دي، له ارمنستان څخه له 1983 تر 1994 کلونو جګړو وروسته د خپلواکۍ اعلان وکړ. اټکل کیږي چې په دې جګړو کې 1500 کسان وژل شوي وي او په لکونو نور بې ځایه شوي وي. مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شویو ښارګوټو 1500 ټپیان وایستل. دا له ډسمبر میاشتې را په دې خوا لومړی ځل دی چې داسې لویه شمېره ټپیان په سوریې کې له یوې سیمې انتقالی شي. 2500 کسان د یاغیانو تر لاس لاندې ښارګوټو مزایا او زبدانی څخه چې د لبنان پولې ته نږدې پراته دي ایستل شوي دي. 2500 نور د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت تر واک لاندې ښارګوټو اسماک او کفریا څخه ایستل شوي دي. په سوریه کې د ملګرو ملتو د مرستو مسؤول جان اګلاند وویل د سوریې له محاصره شویو سیمو د ګڼو کسانو ایستل یوه مهمه خبره ده. دا ټپیان د سوریې د سرې میاشتې ملګرو ملتو او د سره صلیب په مرسته له محاصره شویو ښارونو ایستل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیل سر ریاست بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یوه لنډ کاري سفر ماسکو ته رسي چې وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ او د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د تیلو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي او تر 130 ډېرې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د پیمکس په نوم په دولتي کمپنۍ کې د مکسیکو په کواتس اکولوکاس سیمه کې وشوه. د تیلو د دې کمپنۍ ویاند وویل چې د ټپیانو له ډلې څخه 8 لا هم په روغتون کې دي چې د 14 روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د دې پیښې له امله په سلګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په سیمه کې ښوونځي تړل شوي دي. د راپورونو له مخې دې کمپنۍ یو ډول خطرناکه کیمیاوي مواد تولیدول چې د پایپونو د جوړېدو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنګ ځواب ورکړی. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال، د اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. د دې خبري غونډې حال درکوو. دا به هم واورئ چې په هلمند کې وروسته له هغې چې طالبانو د عمري په نوم عملیات اعلان کړي وضعیت تر پخوا یو څه راښه شوی دی. دا چې ولې طالبانو دغه تخپل بریدونه کم کړي او ځایي خلک په اړه سوې یو مفصل ریپورت پیل کړ. د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخوانیو الوتکو زیات اهداف بې پیلوټه الوتکو په نښه کړي. په دې موضوع باندې هم ریپورت لرو. په دې به هم خبر شي چې یو شمېر مدني فعالانو او د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ایران کې د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. نور ریپورټونه هم لرو. د ګل اچار تنظیم پروګرام هم له یاده مه باسئ. دا د ازادي راډیو ده. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنګ ځواب ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال دوا خان مینپال، د اجرایی ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان د ګڼې ګوڼې څخه په ډکه سیمه کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې په حمله کې څلور شپېته کسان ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د سې شنبې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت دریځ جدي شوی او د دریو حکومتي ادارو ویاندویانو په یوه خوله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایی ریاست او د ملي امنیت شورا ویاندویانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې مخالفینو ته به له دې وروسته د جنګ ځواب په جنګ ورکوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرسیال دوا خان مینپال په یادې غونډه کې رسنیو ته وویل چې د دوی وروستی دریځ د افغانستان د دښمنانو په وړاندې جګړه ده.
زموږ وروستی دریځ د افغانستان د دښمنانو په وړاندې باندې دا دی چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او موږ یې پر خلاف باندې جګړه کوو او موږ دا جګړه کوو تر څو پوره شي څه پوهې.
د افغان حکومت دریځ د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وروسته تر هغې توندېږي چې د سې شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 460 کسان پکې ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. د افغانستان امنیتي ادارو تر حملې وروسته وویل چې دغه حمله له هیواد څخه بهر پلان شوې وه، کوم چې وطلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر ځان منلی دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویل چې د جګړې تر څنګ له وطلوالو ډلو سره د سولې دروازې هم پرانیستې ساتي، خو د کابل له حملې وروسته د سولې خبرې پیکه ښکاري. د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو د افغان حکومت د سولې ځواب په جنګ سره ورکړ، نو ځکه امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په ټولو امکاناتو سره تروریستي ډلې په نښه کړي.
وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنګ سره جواب راکړي، بینان موږ هم آماده یو چې په جنګ جواب ورته ورکړو، له خپلو خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره تروریستي ډلې په نښه کړي، هغوی له منځه یوسي، نیست او نابودې کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ هم په یاده غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان حکومت په ورته دریځ ټینګار وکړ.
د سولې راتلونکي نقشه او لاره به د جګړې په ډګر کې د افغانستان مسلح قوتونه ټاکي، نو بنان زموږ لومړیتوب فعلاً جګړه ده او د افغانستان د خلکو څخه دفاع ده.
دا مهال په ټول افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د شفق په نوم عملیات روان دي چې افغان چارواکي بریالي بولي. د افغانستان د سولې په اړه په جوړو شوو څلور اړخیزو غونډو کې هم ټینګار دا و چې له سوله خوښوونکو سره به سوله او له جګړه خوښوونکو سره به جګړه کیږي. د افغان حکومت دغه چارواکي وایي دوی د مخالفینو په وړاندې د ګډ پوځي اقدام غوښتونکي دي او له پاکستانه هم غواړي چې په دې برخه کې هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کړي دي. د افغانستان د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې د سې شنبې د ورځې تر انتحاري حملې وروسته چې ویل کېږي له هېواده بهر پلان شوی وه، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر هم ځنډولی، کوم چې د لومړي وزیر نواز شریف په بلنه باید ترسره شوی و.
هم اوریدل چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنګ ځواب ویلی دی. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او یاد ژورنالیست حاجي صاحب داود را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. حاجي صاحب داود، اول خو خپرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه. د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د کابل د وروستۍ د پیښې نه وروسته دغه تازه څرګندونې چې افغان حکومت کوي او پکې د جګړې یادونه کوي، آیا دا د افغان حکومت په دریس کې کوم د پام وړ بدلون خي او کنه اماغه پوخانه دریس په نو الفاظو تکراري؟
ډیره مننه. زما پان باندې دغه غم لړلې پیښه تقریبا په دې 15 کلونو کې یعنی بې نظیره پیښه وه او ټول خلک خفه کړي دي. او زه فکر کوم چې دغه څرګندونه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایی ریاست او د امنیت د شورا د خوا کېږي تر یو حده پورې په احساساتو هم ولاړې دي. یعنې هغه په دې معنا چې د خلکو د عامو خلکو غبرګونونه ډېر زیات توند دي او خلق ډیر زیات خفه دي او حکومت په دې تور نه ای چې دا د خلکو په امنیت کې دوی پاتې راغلي دي. اما د دې سره کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې او د ملي وحدت حکومت د پیل نه تر تیر کال تر اګسته پورې په هغې وخت کې هم نتیجه ورنه کړه. یعنې کله چې د ملا محمد عمر اخند د مرګ اعلان وشو او خبرې خپور شو، هغې نه وروسته دغه څلور اړخیزې ناستې هم د دوی دا کومه طریقه چې وه دا طریقه سولې ته نه تله او بالاخره جنګونو نورم شدت واخیسته. تا په ژمي کې هم په افغانستان کې جګړه روانه وه او اوس هم جګړه روانه ده. نو زه فکر کوم دوی بله لار نه لري. دوی د یوې خواره چې د عامه خلکو پښتنو ته او د هغوی اندېښنو ته یې ځواب ورکړی چې موږ حاضر یو، څوک چې جګړه کوي هغوی سره جګړه وکړو. نو زه فکر کوم چې دا یو غبرګون دی چې دوی ښیي. اما که چېرته بیا هم امریکا مسلې ته راودانګي او دوی وهڅوي چې بیا کښېنئ خبرو ته، پرته د شکه زه یقین لرم چې بیا به دوی پاکستان سره او د یعنې څلور اړخیزو ناستو کې به بیا برخه واخلي.
اجي صاحب داود دا راته ووایي چې ولسمشر کرزي تر څوارلس کال ورته هڅو وروسته په خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې ډېر ټینګار په دې کوو چې پاکستان او امریکا باید سوله راوړي. د ملي یووالي حکومت چې راغی داسې ښکاري ده چې د ولسمشر حامد کرزي د دورې هغه هڅې یې شاته پرېښوي او له صفر نه یې په دې برخه کې شروع وکړه او اوس داسې ښکاري چې دوی ورو ورو هماغه دریس ته راځي چې هغه پې د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې ولاړو. تاسو هم همداسې ګڼئ؟
زه داسې فکر کوم چې په هغې وخت کې ښاغلي حامد کرزي هم ځان غولاوه هم خلک یې غولول او دوی چې راغله دوی متاسفانه دوی امریکایانو وغولول. هغه په دې معنا چې امریکایانو دوی سره وعده وکړه چې موږ به پاکستان باندې فشار راولو، پاکستان به دې ته مجبورو چې طالبان به مذاکراتو ته راځي. اما هغه عمده او اساسي خبره په دې پنځلس کلونو کې هغه دا ده چې نه حامد کرزي خپل کورنی کار صحیح سرته ورسو او نه دوی د ملي وحدت حکومت په اقتصادي ډګر کې، سیاسي ډګر کې، آتا په اداري ډګر کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. نو دوی که یوازې همدې ته کښېني چې موږ د امریکا د موږ سره مرسته وکړي، پاکستان د مذاکراتو میز ته راکښېنئ، زه فکر کوم چې دا هماغه غلطۍ دي چې کنزیم کړې وي او دوی کوي.
عزیز صاحب داود په ټولنیزو رسنیو کې، په ورځپاڼو کې او په نورو رسنیو کې د عامو خلکو نظر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله ډیر سخت دی. زیاتره خلک په دې باندې په غوسه دي او له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. حکومت هم په ځواب کې تاسو پرې مخکې خبرې وکړې چې دغه عکس العمل ښودلې دوی وایي چې جګړه به کوي. تاسو څه ډول ارزوئ د جګړې په ډګر کې د حکومت سره شته وسایل؟ آیا فکر کوئ چې حکومت کولی شي د جګړې په ډګر کې برلاسه شي او د سولې خبرې چې د ډیرو په آن باندې کومې نتیجې ته نه رسیږي او یا مخالف لوری نه غواړي چې دوی سره سوله وکړي، آیا د جګړې په ډګر کې حکومت کومه بریا ترلاسه کولی شي یا کوم نوښت په لاس کې اخیستلی شي؟
ران صاحب دا پوښتنه ډېره په ځای پوښتنه ده. د ملي وحدت حکومت کافي امکانات لري په پوځي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې. متاسفانه څه شی چې نه لري دوی مدیریت نه لري. همدا اوس تاسو فکر وکړئ د ملي دفاع وزارت سرپرست، ملي امنیت سرپرست، دغه پېښې چې کېږي دا د دوی مدیریتي ضعف دی، د امکاناتو کموالی نه دی. د دوی سره د اوس د ناتو ایساف ځواکونه دي. تاسو به خبر یاستئ چې په دغه دریو میاشتو کې بی پیلوټ الوتکو تقریبا درې سوه حملې کړې دي. الله چې په 2015 کال کې 1500 حملې کړې وې په ټول کال کې. یعنې د دوی شاته کافي قوتونه شته دی، دوی مجهز دي. اما بدبختي دا ده چې دوی صحیح مدیریت نه لري، د بلې خوا د قانون د تطبیق وړ توان نه لري. نو زه فکر کوم چې د امکاناتو تشه یا کمی نشته دی. یوازنی شی چې ټول خلک په چغو دي هغه د دوی مدیریتي ضعف دی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، حاجي صاحب دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې د سولې د خبرو چې په مارچ میاشت کې په اړه واضح او خوشبینۍ ډېرې ګرمې وي، برخلیک څه شو ځکه د چارواکو نه په دې اړه باندې ډېرې داسې کره خبرې نه راوځي هغوی ډېر زیات نظر پې نه ورکوي او نه وایي چې دا خبرې دوام لري ویدرولې پای ته ورسېدي تاسو راته ووایئ تاسو څه نظر لرئ دغه خبرې د دې څلورو اړخونه هم پکې ښکېل وه د دغو برخلیک اوس څنګه وینئ خصوصا د دې حملې نه وروسته
زما په اند باندې پاکستان تقریبا په سیمه کې او په نړیواله کچه برلاس لري هغه دا چې امریکایان په خپل ولسمشریزو انتخاباتو کې مصروف دي په منځني ختیځ کې د ایران عربستان سوریې عراق مسایل دي او پاکستان ته د افغانستان موضوع ډېره قیمته تمامه شوې دوی په هیڅ صورت سره داسې په سادګۍ باندې سولې او روغې جوړې ته غاړه نه ږدي یوازنۍ لاره افغانانو ته او په تېره بیا د ملي وحدت حکومت ته هغه دا ده چې دا خپل حکومت په خپو ودروي د نظامي امکاناتو نه صحیح استفاده وکړي خپل قوتونه منظم کړي پرته د دې نه زه د سولې تقریبا په دې یو کال یو نیم کال راتلونکي کې برخلیک متاسفانه ډېر منفي جوړم
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه اجي صاحب داوود چې راسره د حکومت په هغه وروستي دریس خبرې کولې چې وایي وسلوالو طالبانو او وسلوالو ډلو د دوی د سولې غوښتنې ته په جنگ ځواب ویلې او دوی به هم جګړې ته دوام ورکړي زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
افغان چارواکي وایي چې طالبانو په خارونو کې ځکه بریدونو ته مخه کړې چې د دوی په وینا په لری پرتو سیمو کې په جګړو کې ناکام شوي په هلمند کې د وسلوالو لخوا د عمري په نوم د پیل شو عملیاتو تر اوسه پورې تحرکات نه محسوسېږي وسلوال هلمند د ځان بولي او که د دې لارې د افغانستان شمال ته خپل اکمالات رسول غواړي دا هغه پوښتنې دي چې په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی له یو شمېر خلکو سره شریک کړي او د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه دا رپورټ چمتو کړی
هلمند چې کلونه کېږي د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جنګ لومړۍ کرښه ده په دې ورځو کې چې وسلوالو خپل دوبني عملیات اعلان کړي دي نسبت آرام ښکاري که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو مسولین د دې ولایت په اوو سیمو کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو خبر ورکوي خو جنګونه په هغه شدت نه دي چې څو میاشتې وړاندې یا پخوا تر دې هر کال د وسلوالو د بهاري عملیاتو پر مهال ول د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشی وایي وسلوال بوخت چې د وخت نه په استفادې خپل یو شمېر جنګیالي د هلمند لارې غور او بادغیس او د غزه د هیواد شمال ته انتقال کړي
دوی دا پلمه کوي چې په لشکرګاه کې یا په هلمند ولایت کې د نیش وخت دلته په زرګونو انسانان تللي دي نیش ته دوی غواړي چې د دې لاس څخه یو څه په لاس راوړي نو دلته طالبان یو خدا خلکو ته ښیي چې موږ خلکو ته تاوان نه رسوو د درمندونو وخت دی د نیش وخت دی نو پرېږده چې خلک بزګر خپل درمندونه او غنم او زه دا فکر کوم چې دوی د دغه موقع څخه استفاده کوي دوی غواړي چې خپل جنګیالي د دغه فرصت څخه ګټه واخلي او خپل جنګیالي شمالي ولایت ته واستوي او استولي هم دي
سر کل وسلوالو خپل عملیات نسبت نور کلون ته یوه میاشت وختي اعلان کړل چې د کوکنار د شریو د ټولولو د پروګرام سره برابر دی کتون کوي اوس مهال ګڼ شمېر وسلوال هم د کوکنارو په نیش بختي او هم د اوشر او زکات په نوم د تریاکو په ټولولو که څه هم په هلمند کې هره ورځ عادي او وړې نښتې رامنځته کېږي خو د دې ولایت اوسېدونکي وایي وسلوال په هلمند کې بر لاس لري او دا ځل غواړي د یو ستر برید په ترڅ کې دې ولایت ته سکوت ورکړي نو ځکه وړې وړې جګړې د ځان لپاره ګټورې نه بولي ځینې کسان به په دې اند چې په هلمند کې وسلوالو ترمنځ پټې خپل منځي ستونزې هم د جګړې د خاموشي باعث وي
د طالبانو ترمنځ اختلافات او د نشونو مسله او د دې سره په څنګ کې دا سم ویل کېږي چې د هلمند طالبان د هلمند لپاره تابع نسی او په یو لوی شکل باندې غواړي چې په هلمند حمله وکړي
تر ډېره حده پورې چې راپورونه وینو او یا رسنۍ تعقیبو هلمند تر ډېره د طالبان په کنټرول کې دی په هلمند کې طالبان اوس دغسې فکر کوي چې ګنې موږ یو لوی ساحه افغانستان تر لاس لاندې ده دا دوی یو ډول خپل ګڼي نو په دې اساس باندې دوی په خپلو هغو تمریناتو په هغو نقشو باندې کار کوي چې څه ډول موږ کولی شو چې مرکزي سیمې تر کنټرول لاندې راولو څه ډول کولی شو کندهار ته ولاړ شو دوی دپاره مهم روزګان دی روزګان ولایت غواړي چې هم دې لارې نه کنټرول کړي.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد معین فقیر د وسلوالو لخوا د عمرې په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات بولي. فقیر د خلکو سره په یوه غونډه کې وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه هغوی ته د دې وروستیو میاشتو په بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
پروسه کال دا وخت ډېر مشکل وضعیت و. پروسه کال په نامه د عملیات اعظم اعلان کړي وو چې موږ به ولایات نیسو، موږ به منطقه نیسو او موږ به دا سیمه ته خپلې ولکې اعلان درولو. خو سږ کال په نامه د عمري باندې عملیات تش په نامه تبلیغات دوی ته بل هیڅ نه دي پاتې.
فکر وای وروسته له دې به افغان ځواکونه دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وځي او پر وسلوالو به بریدونه کوي. کتونکي په هلمند کې د وسلوالو د جنگ خاموشي په شمال کې د کندوز او د بغلان د ډنډغوري د جګړو سره تړلې بولي. وای وسلوال غواړي د هلمند د لارې شمال ته د لیږدول سو وسلوالو په جنگولو سره نړیوال او افغان حکومت وښيي چې دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د نامنیو او جګړو توان لري. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. وس هم یو بل رپورټ اخلو او غدا دی چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخانیو الوتکو زیات اهداف بی پلوټه الوتکو په نخ کړی دي. د امریکا د هوایی ځواک شمیرې ښیي چې دغه هیواد د پوځ ستراتیژي ته په داسې حال کې بدلون ورکړی چې غواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او په ورته وخت کې غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی او پر بی پیلوټ الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې ویلي و چې په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د القاعده پر وړاندې پرمختګ به د بی پیلوټ الوتکو کارولو ته اړتیا کمه کړي. دا خبرې په داسې حال کې وي چې د بشري حقونو د څار ادارو او یو شمیر بهرنیو حکومتونو د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې د بی پیلوټه الوتکو لخوا د غورځول سویو بمونو او توغندیو شمیر کم سوی و، او دا ځکه چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو ماموریت د 2014 کال په پای کې نظامی عملیات بند کړي وو. که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم سوی، پر بی پیلوټه الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د امریکا د هوایی ځواک د شمیرو له مخې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د بی پیلوټه الوتکو حملې د کارول سوي وسلو 16% برخه جوړوي. د پخوانیو الوتکو د استعمال په ترڅ کې د بی پیلوټه الوتکو استعمال ته دومره پام نه دی اوښتی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د شمیرو له مخې په 2015 کال کې د افغان هوایی ځواک لخوا د بی پیلوټ الوتکو په واسطه 65% وسلې کارول سوي چې د 2011 کال په پرتله 15% زیاتوالی شي. بی پیلوټ الوتکې شایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د نوي قومندان جنرال جان نیکولسن پر پلان دومره اغیز ونه لري. ټاکل سوی د نیکولسن به په جون میاشت کې واشنگتن ته خپل راپور وړاندې کړي چې په افغانستان کې باید څومره امریکایي سرتیري پاتې سي. نیکولسن دغه پلان ته د بیا کتنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اوسني پلان له مخې تر 2011 کال پورې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو شمیر نیم سي چې 15,500 به وي، او ډیری به یې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به تر ډیره پای ته ورسیږي. په 2015 کال کې بی پیلوټ الوتکو په افغانستان کې شاوخوا 1530 بمونه او توغندي ویشتلي، او د دغه شمیر نیمه یې په 2014 کال کې ویشتلي وو، کله چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا د اچول سوي بمونو شمیر تر بل هر وخت زیات سو. خو د 2015 کال ټول شمیر د 2009 کال د بمونو او توغندیو چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا ویشتل سوي دوه ځله دی. د یادونې وړ ده چې په 2009 کال کې د ناټو ځواکونو ماموریت تر 100,000 سرتیرو پورې پراخ سو، چې ډیری یې امریکایي ځواکونه وو. د رويټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې د طالبانو وسلواله ډله د امریکا لخوا تروریستي ډله نه ده بلل سوې، ځکه د وسلوالو بې پیلوټ الوتکو حملې ډېرې نورې سختریزې ډلې لکه القاعده په نقشه کوي. خو طالبانو هم سیمې کنټرول کړي او په شدیدو حالاتو کې امریکایي حملې هغوی هم په نقشه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن اوس مهال د امریکایي ځواکونو لخوا پر طالبانو د هوایي بریدونو په اړه د اجازې پر پلان هم غور کوي.
دوستانو و موردل چې تیر کال په افغانستان کې ډېر اهداف د بی پیلوټ الوتکو په وسیله په نښه شوي دي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوي. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا به په افغانستان او د دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمایندګیو کې د کابل د روسي خونړي حملې د ویر په هدف د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د سیشنبې د خونړي برید له امله د کابل د لومړي امنیتي حوزې د عامر، د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر، د تروریزم په وړاندې د مبارزې د مدیر او د صحاوي ټولې د قمندان دندې وځنډولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وویل چې دا ژمنه د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د چین د سفر پر مهال چینایي چارواکو وکړه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند پر لشکرګاه شارې د راکټي بریدونو ترڅنګ د انتحاري حملې مخه نیولې. جنو کابل شاریان او یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د یو لاریون پر مهال د ایران کې د ماشوم افغان انجلی ستایش قریشی وژنه په کلکه وغندله. ستایش قریشی شپږ کلن افغان انجلی د حمل د میاشتې په 22مه نیټه د وی ایرانی ځوان له لوري له جنسي تیری وروسته په بیرحمۍ ووژل شو. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو پر ریاض کې خبرې کوي. تاکل شوې ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتو په منځګړې چوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن ارمنستان ته ځي. مرستندوی دوی ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شویو ښارګوټو 1500 ټپیان وویستل.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خلنو مسؤل وایي که په هیواد کې سوله راشي هغه پانګوال به بیرته په افغانستان کې پانګونه وکړي چې له هیواده یې بهر خپله پانګه لګولې. د دغه خلنو مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې له افغان پانګوال سره په بهر کې دوه ګونی چلند کیږي او دغه پانګوالو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه که په هیواد کې د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي د پانګونې، سوداګرۍ او د اقتصاد په برخه کې به مثبت بدلونونه راشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې 195 قلمه تاریخ تیر او جعلي حیواني درملې سوځولې دي. د دغه وزارت مطبوعاتو مسؤل امین الله پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې تر څنګ یې دوه توریدي جعلکاره او تقلب کوونکي شرکتونه په نښه کړي دي او د لا زیاتو څېړنو لپاره څارنوالي ته ورپېژندلي دي. د ښاغلي پوپل په خبره دغه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل د حیواناتو نسل له منځه وړ او دوی کوشش کوي چې په هیواد کې د حیواناتو د روغتیا په برخه کې خپل فعالیتونه ډېر کړي. په شمال ختیځ زون کې د باغداري او مالداري څنګه مسؤلین وایي چې په دغه زون کې 200 باغوانانو ته د باغداري په برخه کې مرستې او ټریننګ ورکړی دی. په دغه زون کې د باغداري او مالداري څنګه مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو وویل چې د دغه ټریننګونو سره به د باغوانانو ستونزې هواري او د باغونو په حاصلاتو کې به ډېر وړی راشي.
د دې په وسیله دوی کوی چې د موسم د امراضو ده
د شغلی ملاخیل په خبره د دې ترڅنګ به دغو باغوانانو ته ولسبابه سیار کلینیکونه هم جوړ شي او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دړول بلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو 15 پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو نوي پوله، یو پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو لس پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ، یو 30 پوله او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. سباون کاکړ وو چې د افغانستان په اړه څو اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان نه او کور کلی پروګرامونه راواخلو، یو بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې یو شمېر مدني فعالان د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو، ایران یې د هغې د وژلو په تړاو په دوه ګونی چلند تورن کړ. ستایش قریشي شپږ کلن افغان ده. شاوخوا لس ورځې وړاندې په بې رحمانه ډول په تهران کې د یو ایراني ځوان لخوا په بې رحمۍ وژل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان په ایران کې د وژل شوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته ویره لري، وایي چې دا موضوع باید تعقیب شي. مدني فعالانو ستایش قریشي ته د عدالت غوښتنو په دوام د پنجشنبې په ورځ د کابل له شارنو څخه د ایران تر سفارت پورې لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې دا موضوع باید سرسري پاتې نه شي. مدني فعال سمیت درئی وایي چې د ستایش وژنه دومره دردونکې ده چې د ماشومانو او د بشري حقونو هر ملاتړې اداره یې باید پوښتنه وکړي.
تا زمانی که برای ستایش عدالت
تر حقیقت چې د ستایش د قضیه په اړه عدالت پلی نسی، موږ د قضیه نه پریږدو. او له ټولې دنیا او په تیر بیا د هغو هیوادونو څخه چې د ماشومانو او بشري حقونو په اړه کنوانسیونونو ته ژمن دي، هیله لرو چې دا موضوع تر وروستۍ مرحلې پورې وڅاري.
دغو لاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوه ګونی چلند بس او د ستایش د قضیې په اړه تعصبانه چلند ونه کړي. د راپورونو له مخې شپږ کلن افغانه چې کورنۍ په ایران کې اوسیږي، د حمل میاشتې په 22مه د ایرانی ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوی ده. د معلوماتو له مخې دغه شپږ کلنه ماشومه مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیری ښکار شوي او وروسته بیا د دې لپاره چې ونه پیژندل شي تیزاب هم پرې اچول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ دا پیښه وغندله او ویل چې په تهران کې سفارت ته دنده سپارلي چې دغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره دا پیښه وڅېړي. بلخوا له ایرانه راستون شوی مدني فعال طارق سعیدي دا یو فردي کار نه ګڼي، بلکې وایي چې په ایران کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې ایرانیان د افغانانو سره د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف چلند کوي او تر ډیره یې پرې محدودیتونه وضع کړي دي.
در صنف 3 و 4 ایران درس خواندم.
ما دریم او څلورم ټولګی په ایران کې لوستی. هغه وخت ما د یو ماشوم په حیث د ایران په کوڅو کې د لوبه کولو حق نه درلود او هر وخت به مو چې لوبه کوله د ایرانیانو لخوا به سپکېدو. لنډه دا چې موږ به هر چیرې په بد نظر کتل کېدو. که موږ به لوبه هم وګټله، موږ به د افغاني کثافاتو په نوم یادېدو.
دا لومړی ځل نه دی چې د ګاونډي هیواد ایران څخه د افغانانو سره د بد چلند په اړه راپورونه خپره شي، بلکې له دې وړاندې په هغو هیواد دا تورونه هم پراته دي چې د افغانانو له مجبوریته ناوړه استفاده کوي. مدني فعال محمد رفیع بیان وایي چې هلته میشه افغانان په زور د سوریې جنگ ته لیږل کېږي، د کار په بدل کې پیسې نه ورکول کېږي او دردونکي دا چې د ستایش قریشي په شان د پیښو هلته لازمه پاملرنه نه کېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزونکي انضمام الحق په دې وروستیو ورځو کې استعفا کړې ده او د دې استعفا په داسې حال کې ده چې افغان ټیم په وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړې ده او نورې لوبې او تمرینونه هم په دغه کال کې لري. د ملي ټیم د روزونکو د استعفا او د ملي ټیم د لوبو په اړه باندې دغه پروګرام ځانګړی شوی دی. د یاد پروګرام لپاره له موږ سره میلمه دی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی. ښاغلی ستانکزی، کور ودان چې سټوډیو ته راغلی، زموږ بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ستانکزی صاحب، خدای دې وکړي چې اوخه پر مفهوم او د معلوماتو څخه ډک پروګرام وي ټولو اوریدونکو لپاره.
ستانکزی صاحب، انضمام الحق استعفا ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ. د دې استعفا په څه شرایطو ومنله؟ په داسې حال کې چې له ده سره قرارداد هم و د دسمبر تر میاشت پورې.
پاکستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهریار خان ټلیفون وکړ. د ټلیفون په اړیکه کې ما ناسده دا ویل چې دا به یو قرباني وي کړي افغانستان کرکټ ټیم ته راکی او انضمام الحق موږ ته تاسو ریلیز کوي یا خوش کوي او دا به یو خیګنه وي. نو چون پاکستان د کرکټ بورډ سره د موږ اړیکه نه تر نه پاکستان د کرکټ بورډ سره، بلکې په خیته کې موږ سره کوم ریجن کې کوم ټول هغه بشپړ غړي توب لرون کې هوادونه دي. موږ اولویت داده سه هندستان سره ډېر کې اړیکه ولرو، پاکستان سره کې اړیکه ولرو، سریلانکا او بنگلاديش هوادونو سره ډېر کې اړیکه ولرو، نو یقینا او انضمام الحق هم ته او قرارداد کې هم دا شکل داسې کچیر ته افغانستان کرکټ بورډ قرارداد فسخه کوي د انضمام الحق سره نو یو میاشت مخکې به نوټیس پیریډ ورکوي او کچیر ته انضمام الحق قرارداد فسخه کوي نو انضمام الحق به هم موږ ته یو میاشت مخکې نوټیس راکوي. نو د قانون له مخې نه موږ انضمام الحق یو میاشت نور ساتای سوسی هغه هیڅ معنی نه درلودله. نو منګه هم خپل احسان په بار کړ دی پاکستان په کرکټ بورډ باندې پاکستان په کرکټ باندې هم په انضمام باندې او د قرارداد هم سده په یو مثبت فضا کې ختمه ورکړه.
څوک مو ورته کتلې دي تر اوسه پورې چې کرکټ روزنګاری ورکې
سایزه صاحب ډیر زیاتو غسترو نمونه موږ سره اړیکې نیولې دي خو موږ به سده خپل پروسیجر لمخې نه زو چې هغه به د پوسټ به موږ اناونس کوو اعلان ته به ورکو د آی سی سی دی ویب سایټ لخوا نه د نړۍ د نورو غسترو ویب سایټونو طرف نه به دا اناؤنس کیږي ګورو سی نور کوم ستر نمونه په افغانستان د کرکټ پر روزنه کې دلچسپي خي بیا به شارټ لیستنګ مرحله وي د شارټ لیستنګ مرحله څخه بیا موږ انټرویو کوو د انټرویو نو وروسته به موږ یو روزون کوي ټاکو لکه څنګه هم سین زمام ټاکلو په دې کې به موږ سره آی سی سی دی آی سی سی ایشیا همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ نه به دوه یا درې پلاوی بناسوي او په دې کمیټه کې به غوراوي کمیټه کې
د پاکستان په پخواني او د هند په پخواني لوبغاړو کې د افغانانو ترمنځ ډیر زیات مینوال شته او هر یو مینوال لري کوم دغه پخوانی لوبغاړو داسې علاقه مندي ښودلې تاسو ته چې دوی به راځي که واضح کولی شي ځکه چې اوریدونکو ته به دا جالب وي چې
ګورو یونس خان هم لیوالتیا کولی خو دا وخت نه مخکې خبرې دي څه زه باید ونه کړم. یونس خان سر هارون رشید سر راشد لطیف سر محمد یوسف سر محمد اکرم سر سقلین مشتاق سر د پاکستان نه د ټولو لیوالتیا ښولې ده همدارنګه د هندوستان منوش پربارکر شریدرن شریرام او یو څو نور نمونه هم مخې ته راغلي دي چې دوی لیوالتیا ښولې خو موږ لکه څنګه چې ما درته ویلې موږ به خپل کوم خصوصیاتو کې چې موږ خپل روزونکی غوړ ځکه روزونکی یو ډېر مهم موضوع دی هر کرکټ بورډ هغه نه تنها د ملي لوبډلې سره ښکېل وي بلکې د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي پروګرامونو کې هم باید اغېزمن او ګړندی رول ولوبوي. نو موږ به خپلو ضرورتو ته په کتو سره به یو روزونکی ټاکو.
ملي لوبغاړي اوس څه کوي تمرینونه کوي او کوم لوبو ته به چمتووالی نسیو پوس وخت کې یاد کورونی روزونکو لخوا دوی روزنه ویني که څنګه ځکه چې بهرنۍ روزونکو به نه ویل دوی سره سر روزونکو البته
ملي لوبغاړي خو تقریبا یو میاشت فلحال پر رخصت باندې دي 15 میاشت ډیر سخت کرکټ وکړ دوی ته دوی د ټرینر لخوا نه سترینت اند کنډیشننګ کوچ چې کوم د ساوت افریقې نه د جیسن ډګلس د خپل طرف نه د یوې میاشتې رخصت ورکړل سوی سي آرام وکړي دوی د خپل ځان خیال وساتي انرژي بیرته پوره کړي یوه میاشت وروسته به دوی ته موږ بیا یو تمریناتی کیمپ لاره چې وګورست تر هغه وخت پورې که موږ روزونکی نیولی یو خو درخه کني الحمدلله موږ خپل داخلي روزونکي سي دي هغه هم په دې ظرفیت کې سي خپل ملي لوبډلې روزنه وکړي خو هغه زمينه نه درته مسايده سي موږ خپل ملي لوبډله خپل داخلي روزونکو ته ور تسلیم کو ځکه هر هغه روزونکي به ناکام وي کوم لوبډله کې سي د سره هغه لوبغاړو وخت تیر کړی وي کوم سل د سره په یو وخت کې لوب کړی وي. نو یقینا موږ خپل ظرفیت لرو خپل ظرفیت هم لا ډیر پیاوړی کړی دا 15 لیول 3 کوچز لرو او همدارنګه په های پرفورمنس ظرفیتونو باندې ملابس کوچز دي خو تکړه لوبغاړي تیر سي همدارنګه اوس روزون کې تیر سوي دي نو کوم توپیر نسته بغیر له دې نه چې دوی خپل د افغانستان دي. نو ظرفیت باندې خپل داخلي ظرفیت باندې پوره پیاو باور یم خو یو میاشت پورې ملي لوبډله څه نه لري یو میاشت وروسته به دوی ته موږ تمریناتي کیمپ اچوو بیا د یورپ ټور سټارټ کیږي سي هلته به دوه یو ورځنۍ سیالۍ به د سکاټلند سره لري په څلورم او شپږم د جولای او لسم نه تر نولسم تاریخه پورې به 15 ورځنۍ سیالۍ د آیرلینډ له هیواد سره لري بیا له هغه څخه وروسته به په نهویشتم دیرشم یو دیرشم او اول د اګست څلور ورځنۍ سیالۍ د انټرکانټینټل کپ د هالند سره لري.
آی کاپ یا لوی وچو د لوبو ګټل افغانستان ته څومره مهمه دي او آی آی سی سی یوازې هم دا د لوی وچو سیالي ګټل شرط خې د ټیسټ نشان د اخیستلو لپاره یا نورې لارې هم شته
فل حال خو هم دا یو لار ده د انټرکانټینټل کاپ یا لوی وچو سیالي لړۍ به هیت منګو ګټو او دین ورسته منګه دی یو پوینټ ځای کېدو چانس هم نه لرو، باید مونږ د سیالۍ ټوله په شلو پوینټونو سره وګټو. خو کوم غونډه سي د چیف ایگزیکټیو کمیټي کې اوس والا دی آی سی سی سره مونږ په هغه کې د یو نوی پیشنهاد سره ورغلی یاستو سي وو بهترین ټیسټ لوب ډلې به ځان ته خپل سیریزونه کې یو پنځه لاندې سې کوم ټیسټ لوب ډلې دي سي درې ټیسټ لوب ډلې دوه د لوی وچو سیالیو څخه برجیږي دور پنځه داس لوب ډلې په خپلو منځو کې څلور ټیسټ سیریزونه هر دوه کاله کوي. نو دا به په دې آینده آی جی ایم یا کلنۍ غونډه سي د آی سی سی او د ټولو ممبر بورډونو ترمنځ کېږي، په دې کې به معلومات کېږي چې آیا دا تګلاره به پاس کېږي یا پروف کېږي کنه.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزای کور ودان چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره برخه واخیسته. قدر من اوریدون کو دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه شفیق الله ستانگزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
ډیر افتان کې سر مخوږي زازو نه زازو نه مخوږي ډیر افتان کې ما ته شلو ته ډیر خراسي
دی. او داسې ناروغ خبرې مو اوریدلې چې په روغتون کې بستر وو او د پایوازانو له شور ماشور نه شکایت کاوه. نن په همدې اکله غږیږو له آزادي رادیو سره اوسئ. کابل په ځینو شفخانو کې بستر مریضان د پایوازانو شور ماشور پوزې ته راوستلي و. اکثره کسان په ساعتونو ساعتونو ناست وي، لا دمه تر دې دمه ټولې کیسې په لوړ غږ داسې کوي چې د خواوشا بستر ناروغانو پر سر درد کړي. تر ټولو نامناسب کار خو بیا لا دا دی چې ماشومان هم له ځان سره روغتون ته بیایي. له یوې خوا د هغو د شوخۍ له وجې مریضان په تکلیف کېږي، له بله پلوه کوچنیان هم چې ژر په ناروغیو اخته کېږي ساري مرض له ځان سره کور ته انتقالوي. کله چې موږ په کابل کې د ابن سینا صدري روغتون ته ورغلو، هلته له داسې ناروغانو سره مخ شو چې نفس یې د اکسیجن په مرسته اخیسته. لیلما چې د روغتون سپین کمیس اغوستی وه، شونډې وچې او رنګ یې زیړ ښکارېده. کړکۍ ته مخامخ په چپرکټ کې ناسته وه، ویل یې کله خو د پایوازانو د غالمغال له وجې سر ورباندې تاو شي.
دلته چې ته راغلې یې کنه بستر یې، پایوازان دې څو نفر دي؟ سره
یعنې د ماما ښه سره یعنې شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کښېني.
راځي یا سره کښېني زه بېته.
دلته داسې مریضان شته چې پایوازان یې ډېر راسي، بیا ډېرې خبرې کوي.
شتاره مسپره کوي.
څه رقم دی؟
راځي کښېني.
هغه کې دا خبرې په تا څومره بدې لګېږي؟
سړی نفس تنګي، سړی څه شور سړی بند لګېږي، سړی حوصله په تنګ کېږي.
بلې حالت څه رقم چې په تنګ شي
سر میرا بولی گرسی زمان چرمان بتنگی.
پم دی اتاق کې چې د پایوازانو تګ راتګ ډېر و، یو اتیا کلنه ماګل په داسې حال بستر و چې د خبرو کولو توان نه درلوده. اکسیجن ور باندې چلانه و او دی یوازې الله الله ویل. د همدې روغتون بل اتاق ته هم ورغلو. هلته بیا ځینې مریضان د دې طرفدار و چې ډېر پایوازان ورته راشي او دوی سره کیسې وکړي، ځکه په شفاخانه کې په تنګ و.
زما نوم حاجي میرا خان دی.
تکلیف دې څه ده؟
تکلیف مې فشار جګ سوی.
فشار دې جګ سوی؟ څومره وخت کېږي دلته بستر یې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا ده هلته دا پایوازان چې راځي خپله منځو کې کیسې کوي، خان دې غږېږي، څومره ترې په تنګ یې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان اووه کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خیښان دي، یو دوستان دي، یو څوک ورور ده، وراره ده، ترور ویل داسې خلک دي خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې کله څلور.
کله درې کله څلور؟ سات دي سره تېري. بیا دا څوک چې درته راځي؟
مزاحمت نه کوي. یو مزوی ده، دوه درې وریرونه دي او نور کوم یو خیښ مې چا کم وي چا زیات وي مالک زیات وي.
ته بیا نه ورته وایه چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه، خو څه یو شی ده، خبر درست بجو شپې ته رسېږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي، شکر.
خو بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم کور ته خود راځي، اوس دلته یې ګر دلته راځي.
هلته راځي؟ ته خپله یې راغواړې چې راځی؟
نه، زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
خپله راځي.
نوم دې راته وایه؟
خورمو شکر یم، فشار مې پورته ده، همه مشکل دیدم.
پایوازان دې څو نفره دي ترورې؟
یو.
څوک دغه؟
همه زوی دی.
هلته نور خپلو خپلوان راځي پوښتنې ته دي؟ سوک سوک رزی
گر لرانه خپل یونی عمل مرزایگونه می در طول روسی جا سوک روسی واسلی نی
تا یه ور چو نفر رزی
دوا دره چالر کسی اصلا که پکتن از که خود روسی چی
بیا دقا نور مریضان سر بستر دی دوی نویز دقا که مو بندی بد لگی
نه او تا هم روسی در سالی پکتن از که غاگی مرکایی می در دیر روسی سر خیلی موضوعی لده دیا
خیلی لطان دوی تا دیر رزی
نه تا دیر روسی
چو تو نفر رو تا رزی
دره روسی چالر روسی پینزه روسی
بیا کسی که این
کسی که غاگی مرکاکو
بدر دکتران نه ورته وایسی درته خبرې مکوی
دکتران چرا شور کو ورته چې دکتران یې رو دینه راځي وخت ورته معلوم وي
تخپل څومره په تنکی کې چې دې څوکراسي قصې درته وکا
ډیر افتن کې سر مخوګي زاد زوی نه زاد نه مخوګي ډیر افتن کې ما ته شلو ته دې شو خراسي
د روختون انګل ته وتلو دا ویلې په څلور خواو کې څوکۍ خېبي پاره خوا کې له ناستو کسانو سره ماشومان تر سترګو کېدل د ځینو په لاسونو کې خوراکي توکي هم وو له یو ماشوم څخه بسکټ په ځمکه ولوېده بیرته یې پورته کړ او خولې ته یې کړ سره له دې چې په خوا کې ناستې چادري کړې مېرمنې د چادري د جالۍ له سوریو څخه ورته کتل له هغې مو وپوښتل چې ولې ماشوم روغتون ته راوستلی
قندیګل
قندیګل دلته د څه لپاره راغلې ته
د دې لپاره راغلې بلاده واخلم چې دا ماینه څنګه مې راوړې ماینه کې مات
دا ماشوم مریض څنګه ناست دا څوک ده
دا مې لمسی ده
دا دې ولې شفانې ته راوستلې
دا وې ژړل خپله راغلم زه پیوان ته راغلم خو پوه نه شم ما سره داسې پیواز غوندې راځي
د انګړ په بل لوري کې دوه نارینه داسې ښکارېدل لکه اوږدې لارې چې وهلې وي هغوی هم له یو ماشوم سره ناست وو ورغلم او سره وغږېدم ورته غوږ شئ
مریض دپاره مهم کس په کار ده چې مریض ته ضرورت وي
دا ماشوم
دا زوی ده
نو دا ماشوم تاسو ولې شفانې ته راولئ
دا درې څلور ورځې دا په لوګر کې و بیا لږه چې نظان سره دلته راوستې دا بیرته ځي بیرته دلته نه پاتې کېږي نوم دې څه ده بچه
نوم دې څه
سپیولا
دلته شفخانې ته د څه لپاره راغلې
مور مې ستردم
تنا او کور کې داسې مې راوستلان سره څه کېدای شي نن عملیات شي ځان سره بوز دي
خپل خپلوان دوستان څوک نه لري چې دا ماشوم وساتي
ستا بس تنا د وړکی ده
دا ماشوم ما ته چې زه ګورم همدا اوس رواني لحاظ نه ډېر مړاوي خفه ښکاري که نه
بلې
نو په دې لحاظ هم د ماشوم
دا نور زیات محیطي تاثیر لري ده دا نور هم تاثیر پرې کوي ځکه دی نور هم خفه کېږي چې د مور خپل حالت وګوري چې دا د ما مور څومره تکلیف کې واقعیت لري ده مګم دا نورم ذلیله کی د دې راوستل هیڅ فائدہ نه لري
او شاید کومه ساري ناروغي مو نشته
شاید دلته خو رقم رقم میکروبونه دي دا خو یو ټول انسانان خو یو شکل نه دي مثال جوړ راځي نه جوړ ځي
د کابل اوسیدونکو همدې چې مور بستر ده او تر لاسو کسان هم دغه پښتنې تر راځي وای دا کار مناسب نه دی خو څه وکړي دوستان دي راځي
یاره دوم راځي څه دروغ وایم دریم راځي یعنی د سبا خراغلی چې لاس کسان راغلی
راځي د لاس کسان بیا قسیم کوي اتمن
والله د ښځه خو اول زه خپل هم ښځه یم قصې خوشته دلته قصې خني ډېره بده خبره ده باید نزاکت مرهد شي
تا چې لیدلي څومره دوی قصې کوي
قصې ډېرې دي
په مریضانو بیا څومره بدې لګېږي د قصې
واقعا بیخي ده بې نزاکتي ده
اول تا ویلي چې مور ته دې تر لاسو کسان هم راځي که نه
واقعا لس کسمي اتمي اومي شپږي دومي
امید چې خپله هم ماشوم دی په روغتون کې درې څلور نور ماشومان ورچاپېر وو وایي ترورې روغتون ته راتلله دوی هم ورسره راغلل
دلته زما خاله مې راوړی ده ترور مې
مریضه ده
مریضه ده
او څو ماشومان دي تاسو سره راوستلي
درې څلور ده
درې څلور
ترور چې دلته راغله هغه ماشومان ورپسې ژړا وکړه چې تروره چېرته ځې بیا هغوی راغلل نور ورسره
ټول کور راغلی یې
نه ټول کور مونږ لامه خدا پنځوس شپېته کس یو
او دلته پنځه شپږ کسه راغلي
یو ورور ده او دوه د کاکا زامن مې ده او پلار مې ده او ترور مې ده
د ابن سینا د صدري برخې رئیس ډاکټر سید ولی سمیم هم لوغو کورنیو څخه چې روغتون ته په ډله ییزه توګه راځي بیا ماشومان هم له ځان سره راولي شکایت کوي وایي په دې کار سره هم د روغتون کارکوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړي او هم دوی خپل رقم رقم ستوري ناروغۍ له ځان سره لېږدوي
او هم داسې فکر کوي چې شفاخانه یو پاک ځای دی خو شفاخانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادي میکروبونو او د ساحې د میکروبونو د کورونو د میکروبونو نه ډېر زیات مقاوم وي ځکه چې هغه میکروبونه چې دوایانو سره هغه اختوی مقاوم موکیږي پایوازان د مریضانو چې صحتمن راغلي وي شپخانه ته او د شپخانه نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي کورنۍ کې بیا داغه په عادي دواینو کې مچ مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقو نه زیات وخت تیر نه کی مریض ته چې کله پایواز راشي نو د مریض سره کینی او بندار کوي قصې کوي خاندي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه خبرې خو مکوه مکوه چې لاس یا پښه هم پورته نه کړي، د دې سره قلبي امراض تشدیدېږي. نو همیشه موږ کله مریض بستره وو، د بستر په سر یې ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه. 15 کسان مریض ته راشي، په هغه نورو ټولو مریضانو باندې ډېر بد تاثیر او بده اغېزه کوي. نو موږ جدي غوښتنه وطنوالو نه دا ده چې خپل راتګ مریضانو ته محدود کړي، او که راځي د شبخانې اصول باید جدي په نظر کې ونیسي.
ډاکټر سمیم وایي د پایوازانو یو بل نامناسب کار بیا دا دی چې بې وخته د خپل ناروغ پوښتنې ته راځي، بیا په زوره اتاقونو ته ننوځي ان تر دې چې په دروازه کې ناست پیرهدار وهي.
زموږ خلک راځي او په دروازه باندې ټیل اچولی وي، په دروازه باندې یو زور وي او جنجال وي، او د پیرهدارانو سره زموږ سره هغوی ته اویرنس ورکوو، پوهه ورکوو چې دا وخت علاج دی، وخت مریض ګرځېدو دی، ډاکټر صاحبان مریضانو باندې ګرځي. تاسو خپل وخت انتظار وکړئ. متاسفانه زموږ خلک سرزوري دي، افغانان په تصادم باندې خشي کله کله.
درنو اوردونکو، تاسو په روغتون کې د بستر ناروغانو خبرې واوریدلې. دوی ویل چې د پایوازانو له کیسو سرونه په درد دي، نو لازمه ده او خواهی چې کله روغتون ته ځو د دوی مشکل په پام کې ونیسو. یو خپله ډیر وخت له بستر کس سره پاتې نشو، او بل ماشومان تر خپله وسه روغتون ته له ځان سره ملګري نه کړو، ځکه د لویانو په پرتله دوی ډیر ژر په ساري ناروغیو اخته کیدلی شي. نو بستر کسانو ته ماشومان مه ورولئ، او خپله هم د دومره وخت لپاره ورځئ چې ضرور وي.
تسن ورکچ خلق پرنا پسیمری سنو تسن ورکچ خلق پرنا پسیمری سنو تسن ورکچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدار نلری وقت برازی شکاروان یہ کڑد ذوق لیونی راشت ساروان یہ شکاروان یہ کڑد ذوق لیونی